دیگر از خانواده های افغان با عشق و افتخار فرزندان دختر خود را بزرگ کردند و معتقدند که دختر داشتن نه تنها جرم نیست بلکه نعمت ارزشمند است.
احمد چیبرین با السلام علیکم. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وای چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وي سره صلیب ته وسپارلې. فلسطیني بندیان او اسرائیلي برمته په غزه کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتو په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیلې شي. د 200 فلسطیني بندیانو له ډلې 130 تن هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. د پاکستان وی محکمې نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شبې عدالت مخې مذهبي شخصیتونو او قران کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منصور رحیمی ویلی دی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان ما د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوی کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د غاز او سکرونی ول، د غاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیښې شي. په ځانګړي ډول په ژمي او د هوا له سړېدو سره هر کال د غاز نیولو پیښې لا ډیری شي. په همدې اونۍ کې مو له هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په قول راپور درلود چې په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیونو 133 پیښې ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډېر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومي شي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډېر مالی تاوانونه پیښي شي. ډېری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښې پیښيږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی، له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوری یوازې په جرمنی کې 45 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی، په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق مو ونه نیسي یا له شرطو یې ځان خلاص کړو. تاسې معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې څو څو ځای، په هرات کې مزار شریف کې، بیلابیلو ځایونو کې د برق د شارتۍ له کبله په بازارونو کې اور لګېدلی دی او ډېر دوکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوي دي، د هغو حساب نشته، بېشمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې گاز خپور شي، باید اولین کار مو څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درون سروان صاحب، زه هم خپل نیکل سلامونه لومړی تاسو ته او د آزادۍ رو آزادۍ رادیو بل خصوص دښنه اسمان تر لاندې خبرونه ډیر مزز او محترم او له اوریدون ته وړاندې کوم. په دې هیله باندې چې ټول دوستان رو غو جوړ وسی او را به شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې کچیر په یو خونه کې یا په یو اتاق یو یو کس ګاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي یا هم د سکرو د له امله وي یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول پر به موږ درې سروان ته چې ډیر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد اواته، یعنی موږ به ډیر کوشش وکړو چې هغه آزاد اواته را وباسو. او دوهم موږ به ډیر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد اواته را وایستله. سروان ته بهغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو یا د مستور سره هغه به ورته ورکوو یا نور مایات به ورکوو چې دې سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډ بیکی یا هم د اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته ووایو چې هغه د زړه له تلې هغه پف کوه تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنې کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وه، یعنې خپله به شعور نه درلودل، په کوما حالت کې وه، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ دی سی پی آر پروسه وایو، هغه به ورته عملي کوو. او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او د سره کومک وشي. سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې اوریدلی دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وایي کله چې په کومه کوټه کې کومه خونه کې ګاز خپور شوی وي، تاسې برق مه لګوئ. که ګروپ هغه کوټه لري برق لري، نو ګروپ مه لګوئ، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کړو چې ګاز ووسي. دا دوه خبرې څنګه دي؟
روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته وویل، وویل چې په یو اتاق کې مثلا ګاز خوشي شوی ده، خو دا پېښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي. اول چې هغه اتاق کې که چېرې تیاره وي چې موږ ځو، اول برق لګوو، که برق نه شته وي موږ هغلته په لایټر هم کم دي، او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بر اور لګید ولګوو. نو دا کار به هیڅکله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګیدل هم د دې باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی. او دا کار به نه کوو، نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو، نه د برق لګولو نه. او دې ترڅنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنې اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه څاروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي، تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق یې هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او وروسته د هغې نه د هغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې را ټولوم، رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو چې وویل نه به په هغه اتاق کې چیرې شوی وي، نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوری، په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډېر زیاتې دي، برېښنا ولې شارتي کوي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتی عوامل ډیر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه پوشه چلم خراب سي لوس پاتې کیږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې سي شارتی کوي. دوم شارتی په دې باندې رامنځته کیږي چې هغه برقي لینونه ډیر سورته وي طاقت نه لري، واړه نری مزه کشکړی او دغه ګرمۍ کې او د ګرم په چرته سره خپل پوښه راس ورکي او شارتي کوي. یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي، دا چې پیزونه نالوزی پیزونه چې قویه بیا د شارتي هغه باعث کیږي چې ور کور ور واخلي.
بله انجینر صاحب، تاسو ویل چې مزي یا سیمونه باید نری نوي، په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکتو چې څه استفاده کوو، مثلا که اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمي هم باید اوسه ډبلي. موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری دي، ځینو ډبل وي، دا د دوی هغه قوت ته یا هغه د انرژي مصرف ته پکتو سیما مغه رقم ورته انتخابی شي. همداسې ده،
همداسې ده. اصلا که یو توی یا څورته نور برقي هغې چې سړی په خپل اخلي هغه فابریکه یې چې تولیدوي دغه مزی ورته حسابوي او همغه مزی ورسره هغه کوي. اما که موږ غواړو چې ساکت ته برق ورکړو، د مثال په توګه یو کور نوی لندونه کیږي، هغه لپاره باید یو برقي حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سیمځای قوي مزای ور واچوم. په ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه صورت وي برقي وجاق پکره هغه سړی چې کور ګرم کې یا سړی کول سي چې وته پکې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا شپاره سمپیره هغه برق د برق هغه توان ولري چې د هغه په 200 ولټو کې شپاره سمپیره برق تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کولی شي چې سړی طاقت واخلي. اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرمي چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزی او که فیوز ونه الوزی، ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېمه نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزی او دغه
لویه غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق دیسی؟
او اول خو برق چې د 200 ولټه برق لري، نو دغه سایکل او دغه ډیر لوړی خو کله چې سړی برق ونیسي او په خپله د وجود انسان دغه وینه چې لري دغه هم حادی دی برق دپاره دی، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته هغه کوي. نو په همدې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشورې ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسئ چې برقي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو ته صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والو ځي د هغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې دا فیوز وتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی فرق لري چې که 220 ولټه برق ولري هم سړی بچنی، او که 360 ولټه درې سوه اتیا ولټه برق ولري یو سل اتیا ولټه برق درې سوه اتیا ولټه برق ولري هم سړی بچنی. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم برقونه سره سړی تماس ونیسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نښې څه دي؟ زموږ مېلمانه دي ډاکټر فریدالله عمری او همدارس انجینیر عبدالخالق نوري. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې د ګاز نیولو نښې بیان کړې. د که څوک سکرو نیولی وي، زغالو نیولی وي، دغه او هغه څوک چې ګاز نیولی وي څه توپیر شته؟ نښې څه دي؟
بیا هم جناب پروان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا مو ورسره دغه په ټوکسیکولوژي ته دغه وینه نوې لیږلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د حال څنګ یا هم د ټایرونو په پیسو باندې سوال له عمل هغه مسموم کیږي او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ ناسوي یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغه هلته موټر د 15-30 دقو لپاره چلانوي یا د هغې په واسطه مسموم شوی وي، موږ دغه توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی او غل د هغې ویلي وو چې غلک ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که په بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنې د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډېر شدید سر میخوږېږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنې دې توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګیچه به وي. څلورم کیدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کیدای شي نفستنګي ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه حالت رسولی ده. نو هغه بیا وروسته معلومه کیږي. خو په عمومي سطحه دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مسمومیت کې یا د ټول سون مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډېر خطرناک دی، ګاز نیول او که د سکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دي، لیکن ډېرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یو څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو، نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویا گازه. یعنی هر کسان که چیر پا اتاقی جمعیده اوا و سلده پا افغانستان که پا اکثریت ولیتونو که نکل چیده در بخاره مابین که ایگه دی گازی بخاره آده شوخات در خلق ورطولی گیری دی بخاطر چی زانون گرم که آده یه خواست خیوه ساتی نکل چی در گاز تنفس که دی پا خپل اول که نپویگی ما در تایی چی ارست در نکنی کانی را منسته که دکه دغه د کاربن دغه کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه گاز داخل اتاق سوزی د کاربن مونوکساید گاز تولیدیږي نو کله چې د تنفس کوي دی نه پویږي او ورسره هغه نه نکنی کنه را پیدا کیږي خو اذغال سنگ یا هم د نور اذغال هغه اکثر دغه کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه کوي کوي سروان سوایي چې دغه بخاره دود کولا یا حق از غالا چه مگه برا چوالی و بخاره تا ده هغین لگه را پورده که دلا برست ده هغین ده مشکل مکتر آمان سکه یا هم پسندلیگی که چیره حق از غال چیره پیرو که پتایی یا پسندلیگی گری اغا ده خپلا با نکایه که و چه ده دون لگه پورده که ده برست ده هغین مکتر مشکل پیدا شو ولیکن اکثریت کسان چه گاز مسموم کریوی دی دغه کایه نه کوي ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي حتی بعضې کسانو اکثره ته شفاخانې پورې هم نه رسېږي ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدیدي نظر ته غالو او نور دسوانو
اوسه بله ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب عمری انجینر صاحب نوری په افغانستان کې د برېښنا د شارټې له کبله د اورلګېدو پیښې ډېرې زیاتې دي ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي دغه سیمکشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي مال دا ورستی جمله می داوه چه مال پا افغانستان که دا پیش دیری دیگه دی برق دی شارطه لکه بلا ورونه لگیشه مشکل پتسه که دی او زمنن ستاسو سپارشتن دوی تا خلکو تصده چه کلا چه دو ودانه جوره وی دا سیمکشی په څه شکل سره وکړي کوم کوم ټکو ته توجه وکړي چې لدا ډول پیښو وشغورل شي
اول خو په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لیندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره رقم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي او اول سیمکشی چې کېږي د کور کې د مثال په توګه دا 15 میلی متر سیم غټوالی باید ولري په کور کې چې لیندوانی سره کوي بیا د کور کې د څراغونو چې چرانیږي دپاره مخصوص د لینونو غټوالی ته ضرورت شته او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 میلی متر دي ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي اغه طاقت باید برق اغه وکي او زمنام فیزونه باید ضعیف یی دی اغه د پاره چک یو شارټی را مس شي د فیزونه باید والوزی نه یی دی د پاره چې اغه پکور کې اغه ور بلسی نو په دې لحاظ باندې ډیر شایان ته باید یو برقی فکر وکي یو برقی باید د روزنه ولري چې لیندوانی کوي دغه کې صورتو څه شي باید مراعات کړي زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې د بلې هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته د البته دا کار وکولی شي دا مسله چې چیز ذکرې لفانی په لور خلکو ته خدمت ورسوي دا متاسفانه نشته حتی په آلمان کې یو دوه تنه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ زرم درد کولای وي خو دوی بیکار وو لبل خو یده دي پاره چې د افغانستان کې البته کار نشه دوی دي خاطر راغلي نو په دې لحاظ باندې زه د فکر کوم چې پنی خلک ته باید وظیفه ورکړي ترڅو چې دغه خلق وکول چې په وطن کې لپنی پلوه
بله بله انجینیر صاحب یو شی چې زه ورته متوجه شوایم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیوز یا به دوه یا به نهایت درې و، فکر کوم زیات نه و تر څه حده چې مې په یادیږي. خو دلته که هره خونه دي دوه دوه حداقل فیوزونه لري، د فیوزونو شمېر هم فکر کوئ چې مهم دی؟
و د فیزونو د مثال په ده که تاسې که به یو برقي اجاق ولرئ، هغه درې فازه برق غواړي، هغه درې فازه برق باید په نورو ځایو کې مصرف نه سي، یعنی دغه فیزونه باید هغه دپاره هغه وسنجول سي. که د اجاق دغه برقي دیګدان خراب سي، باید دغه ټولې برقي فیوزي والوزي. او د کور د پاره د مثال په توګه سړی چې غواړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناستلو کوټه کې غواړم چې یو نظم راغه کړمه، باید همدغه برخه کم کم هغه ګل کړمه، نه یوازې دغه نور ټول برقونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور د پاره د څراغونو دپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازه دپاره که کمپیوټر کاروي، که څوک برقي اجاق کاروي، د دغه دپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهمو کارونو دپاره چې هغه باید برخی هیڅ قطع نه سي یا صدمه ونه رسیږي، هغه دپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېره زیاته مننه کوربدان. اوس به ورشو اورېدونکو ته وګورو چې زموږ درانه اورېدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. لومړنی اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ یاست؟ بخیر
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
لالمیر ناصر يم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې.
شاه صاحب خبرې مو څه دي، پوښتنه لرې، نظر لرې؟ مهرباني.
پښتنه خو مېره ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خو اطرافي سیمو کې یاستو، او دلته مثال خدای ناخصه د المریض شمسی خو موږ لرو، اوبه لرو، نو اوبه راپورته کوم ځکو ته کوم وخت خامخا اورېدلم دیس سپیکر راغلی دی، خلک برق نیولې دي، او چا خو ځوان له لاسه ورکړی، څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دی. مثال دا برق تاثیر دومره نه پرې کړی. په اول سپارښتنه به ډاکټر صاحب باید موږ ته وکړي چې یو څوک دغه برېښنایي شمسی ونیو، موږ باید څه اقدام وکړو، څه وکړو، چې شنه کار واخلو، که دغه موضوع ته تشریح کړي ډېره ځواني به وي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اورېدونکی هم لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. نه ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسې ورته ووایاست، انجینیر صاحب بیا له تخنیکي نظره په دې خبرې وکړي، که څوک برق ونیسي تبان چې ډېر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی؟
تروان صاحب لکه څرنګه چې زموږ نصري صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، که چیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم پال هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایلو چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سي ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو، تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی، او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه نارو دغه کس چې برق نیولی ده، دې نه به ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو، او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله
یعنی پروسه ده چې هغه د طبابت له خوانه هم ترسره کېدلی، طبیبانو خوانه هم ترسره کېدلی شي په ناروغ باندې، او د عوامو خلکو له خوانه هم ترسره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي، دا پروسه به ترسره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب د ورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دې چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی، که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي، هغه هر څه زر تر زره د هغې د دان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یا پاکه تکه واچوئ، او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب، د ناصري ورور ته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی، یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی، هغه هم ورسره چپه کړی ده. بران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي، که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي، هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان، زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي، انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي، او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. طلا محمد صاحب، مهرباني، همداسې مې ستاسو نوم واورېدو.
سروان صاحب بخښه کوه، د موضوع ته ونه وزم. دغه زموږ د روزګان په ولایت کې په هلمند کې هم عبدالله داتار صاحب، او په کندهار کې محمد اشرف کاکو، دغو څه ما پوښتنه کړې ده. د سچ راډیو د ورځې د خوا سمه یې، د شپې د خوا دغه لنډه څپو ته چې واوړي د شپې موشته ډېره کښکښو کوي، کنده نه موږ سر نه پخلاسي، دا تلفون نه کم خبرې په دا
صحیح ده. ډېره مننه، دا خبره مو واورېدله. که د موضوع په اړه پوښتنه نه لرئ، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو.
موضوع په اړه پوښتنه لرم.
مهرباني. نو
دغه زموږ خوا ته دوه کاله دمخه یو سړی و، هندار ونیوئ بلال، موږ سر نه پخلاسېدی د شمسیانو، نو بیا چې بیا چا بس وکړي چې دا په لنده مځکه کې کښېږدي، هلته چې موږ کښېښوئ د چې هغه دوه ورځې دغه شو، هغه کار خلاصته و، هغه مړ شوی و. زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی، شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي، وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي، او یو ځای چې دا شمسیانو کې واړي پیدا شي، وایي چې پلاک خطا کړي، یا مولد ته برق وړي، یا بل ځای ته. وسلام،
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو بل اورېدونکی هم شته، تاسو هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
مننه سروان صاحب. خو خوشحاله اوسې، پښتون افغان یم، لغمان نم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، ډاکټر صاحب دغه باره کښې در معلومات را کړي، خپله چې لیدلی دي دغه برق چې څوک ونیسي، دغه چې په شګه کښې نه ده، دا شګه کښې چې وایي خاص کړلی شي، وایي دغه برق یې بېرته ډېر زر دغه کومه سره چې د په بدن کښې وي دا خوشي کوي. دغه برخه کښې در ته لږ معلومات را کړي چې دا څنګه ده دا خبره، او دویم دغه برخه کښې تداوي څه بیا موجود ده که نه، دغه برخه کښې لږ معلومات.
صحیح ده، ډېره مننه. اورېدونکي ډېر زیات دي، که لطف وکړي چې لنډې خبرې وکړي چې ځواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوئ تاسو هم. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه، خوشحاله اوسېږم. محمد نبی احمدي هم بغلان نه زنګ وهلی. سروان صاحب محترمه، په ټوله کښې چې موږ تاسو وګورو دا برق نیول یا برېښنا نیول، خو بدبختي دغه چې که د سروان صاحب چې افغانستان کښې هر سړی برقي ده، هر سړی هغه هنداره لګوي یا شمسي لګوي یا ژوندی برق لګوي، تقریبا دوی خپله دغسې خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره چې افغانستان کښې خو معمول ده دغه هر سړی چنګاوي یعنې بوختي، هغه یو سیستم جوړوي، هغه سیستم وګوره معیاري نه وي، نو داسې فکر کوي چې یو دولتي هغه را شي ورته، یو برقي را شي، هغه ورته چک ورته وګوري. نو په ټوله کښې تېر کال د مونږ کلي کښې هم دغسې یو افغان خبره، یو څوک برق ونیو، بیا دغه یو ساعت نیم ساعت ریې کښې خړې و، بیا بند هغه نه یوړ کابل ته، بیا لږ تدریبې وسو، خو ډېر وخت کښې ووته، اوس هم لږ زرمایي په ده. نو په ټوله کښې مونږ ټول برقیان یاستو، په دغه عرصه کښې باید هغه سیستمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلک د استفاده وسي، یعنې پیوسونه زیات ولګوي. نو په ټوله کښې دغه مشکلاتونه
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. یو بل اورېدونکی ملا اورو، بیا ځو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو.
سروان صاحب محترمه، سلامونه اورېدونکو تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ.
قربان سم الله خوشاله کي سلام ملمنو تمام سروان سم محترم ما ډاکټر صاحب عمر سره خبره پوښتنه ده خوشاله چې درځه غوړم خپل ټلیفون د طریقې ادمز لپاره د فخر او افتخار ځای دی چې موږ داسې لوړ وقدرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب عمر سره خدمت دغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خواغه غازنیونه دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثره د غازنیونه را مخته کیږي انزمر په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غازنیونه یا غازنیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یازین کسان ثانان ورته وایي نو دغه سات اکثره وخت موږ لیدلی په دکلیوالو سیمه کې یا څاروي ورلیدلی خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلی د دغه څاروي د ژغورنې لپاره انسان ورلیدلی چې مثال هغه څاروي راوکاږي یا هغه انسان راوکاږي نو په ورانې حالت په هغه څا کې ګیسونه سي چې مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب ته خدمت پښتنه دغه چې دغه غاز لیونه واغه پرسر لري کنه سر لري دغه دغه تلستا سروان صاحب محترم ډیر ځایونه موږ لیدلی دي
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمر ځواب ووایي لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونه نیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دستکش پلاس کوي پلاستیکي موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي وګورئ تاسو تاسو سپارښتنه څه ده چې څوک کله چې کار کوي کوم شان رعایت کی چې برق ونه نیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برق نیسي که پلو وچ لرګی باندې ماکه کی منته په وچ لرګی باندې برق د وجود نه اعلان نه زی اما که یعنی بل چیرې د سی ارتباط ولري منته هغه برق چې سړی ونی سي زه داسې فکر کوم هر سړی په افغاني جامعه کې یو پګړۍ سره یې د چې څو پوسی چې برق نیولی دی بل سړی دې کومک ورسره کې خپل پګړۍ جره واخلي هغه ته ورواچوي راکش دي کې دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم د برق نه د استفاده کوي دغه مزې دي کله کنټرول کې چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لرینه لوسی کڅای ورسره تماس ورسی کومونه سي خو رمځکه چې لنده یې هغه هم برق نسی نو په دې لحاظ باندې سړی التم هغه سي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق شرطي د مخنیوي لپاره دغه مزینه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصولا برابر وي یعنی به هیڅ شرطي ونه لري لوس نه وي او د سې استفاده تر وکی اما چې برق نسی باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتنیول تر شای واچي راکشي کې یو بل
یعنی لاس ته نور سره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دی راکش کی
نو که لاس ور سره ورته خو نه په برق نسی او تکلیف ورته پیدا کوي یو ته نو په دې لحاظ باندې ډېر مهمه ده چې پګړۍ یا څادر یا بل کوم کی شای باندې یا کول سي چې یو بل سیم کور سره یا غي تر چا پیرې کش کې راکشي کې خوته او د امکان ډېر زیات څه اما و هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر سي هغه سړي سره لمړی کومکونه سړی ډېر زیات کول شي او ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومکم خلو په خلو تنفس باید ورته ورکړل شي ته د بیهوشي حالت دی تللې نو کوم دی لحاظ باندې یعنی ډېر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي هغه سره د دوی هغه یو درس دی واخلي یا څورته یو کورس دی د چې لومړی کوم کنه سړی سره کم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومک سره کول شي چې د خلګي زکی
بلې سپ په زینو هیوادونو کې دا جبري دي هر انسان باید د لومړني کومکونه ازدوی دوی وست نن سبا انترنت ستا یوټیوب ستا پا هر زایی که کولی شی پا گوگل که کولی شی پیدا کسی لمرانی کومکونه چنگه دی داخل پا خلا تنفس چنگه ور کولی کشی نور دا لمرانی مرستی چنگه ور کولی کشی نو که چوک دا امکان لری چه انترنت لری امکانات لری و دی گوری او نورو تی دی هم ورزدکلی پا خبال دیم زدکلی نورو تی دیم ورزدکلی داکتر سب عمری تاسی دی آوریدون که خبری واوری دی یو اساسی سوال به بیا وروست از ماده وی اول خودی دوی پوښتنه ته جواب وایست هغه سوال دار شي که فرزند یو څوک برقونی سی سخت ضربه و ولیدل او جوړم شو وروسته د په صحت باندې اثر څه دی خو لومړی دی اوریدونکو دی پوښتنه ته جواب وایست یو بل چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي دا ډول مالجه صحیح ده او کنه ده صحیح مهرباني
سروان صاحب لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان صاحب ویل چې بعضې کسان مثلا که چېرې برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي نه دا یوه هم صحیح تازه سمه د هغه خبره صحیح تداوی نه ده ادې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي نو په هغې ته کیدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي هغې او زیاته ایدې په ځای مو چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو یعنې کیدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي یعنې انتانات هلته مداخله وکړي نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري او ډېر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجزا صاحب هم وویل او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي دوهم د هغې سره ورسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي یعنی خبرې نه شي کولی خوله په خوله تنفس ورکړ شي او ورسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي او په یو پاک رجایي یا پاک تادر کې روغتون ته ورسول شي لیکن دا کار به هېڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي او را به شو سروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله هغه کسان چې برق نیولي وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه ترومایې چې د برق له امله لیدلي وي نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي یعنی همیشه وخت نا وخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه باید راسته کړي زه خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي او ایدین علاوه بعضې کسان چې سروان ته چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحه چې نیکروتی کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اورېدونکي په دې باندې پوه شي د هغې نه که چیرې کوم انتان مداخله وکړي نو وروسته دغه ناروغ کیدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په هفتو له امله نه رامنځته کیږي بلکې دغه هغه امتانات نور ثانوي امتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است یعنی وقایه دیر ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه تا با دید کوشش کو که در برق سره همدارنگ در نور در سوان مواد سره باید سربازی و نکو یکی سره توک مسخری و نکو که چیر در کار که و پروان سر در خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار ویل دیاده کیدای شي همدغه ټوکې موږ د مرګ تر کومې پورې ورسوي
بله صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب د بل اوریدونکي دې پوښتنې ته هم که ځواب ووایست چې وایي په ځینو مواردو کې که څوک څا ته کوز شي یو څاروی لوېدلی وي هغه راباسي بیا دی هم ګاز نیولی لري په کویانو کې یا څاګانو کې هم ګاز شته
بله دقیقا سروان صاحب یو دغه په اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور ګازات هم شتون لري، لکه د میتان او دوب شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوهي کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورنهچوو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایت یا هغه چراغ را سره یي او دغه بل شخص هم په پړیو باندې وتړل شي، ورکته شي، تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه هم په ډېر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډاډه زړه باندې کته کېږو په دغه کاري زیات ساکي، نو کېدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کدام په دې اساس باندې په اکثر ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم، په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې، لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه مو ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله، یعنې هغلته به هم د باروتو لپاره دای را وکنو، دا پس دانا باروت والازول اکثر کسانو به دغه باروت بیا چې ورکتا کدل دغه با بوی به دمان زورل، در حالی که چی اغل تا خدا گازون شتون لری. نو دا سالاتی هم که چی رکمزای که مثلا اغل تا سرنگ آلوزایی یا بمون آلوزایی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تلی سطح پوری هیت سوک با ورکتا نشی، نور میتدون هم شتون لری، لیکن در باز کوششو که چه از شخص ورکتا کیگی هم بلور نور اشخاص سره په تماس کې په پړی ور کته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
یو بل شیم ده چې د ګازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي، په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډېر ګاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو په هر حال انجینیر صاحب، برق چې انسان نیسي څه ورسره کوي؟ سوځوي یې، وینه یې ور وچوي، د بدن اوبه یې وچوي، څه کوي؟
دغه بینه خو ډاکتر صاحب په ده باندې ښه پوهېږي چې هغه بینه هغه لري اوسپنه لري او اوسپنه هغه برق انتقالوي، نو په همدې لحاظ باندې د وینه وچوي درته، نو په همدې لحاظ باندې د دغه مخنیوی باید ډېر زر وسي، تر څو چې یعنې زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې بخ پنې وه ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلوېږي، او بیا بېرته راپورته شو او ځان یې هغه ته او ډېر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنې په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي، هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني، سړی وژني، دا وژلې همدغسې دي چې د سړی ونه
وینه وچي. بله ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب عمری. تاسو دې برق نیولو په عواقبو هم خبرې وکړې، یعنی په اوږد مهال کې څه صدمات انسان ته رسوي. د ګاز نیولو په اړه مو وایست، د ګاز نیولو ممکن یو سړی ګاز ونیسي، حتی بې هوش شي، روغتون ته لاړ شي، معالجه وکړي، آیا دا منفی اغیز تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هغه کسان چې ګاز نیولی وي که د هر ډول سون مواد څخه ګاز نیولی وي، هغه په موږ اوایل کې تا کوم نکنی خونیم چې ویل مخ کې کېدای شي سردردی او د سرګیچي ورسره وي، ته یو څه وخت پوري هغه لمنځ ځي او دغه شخص یو بهتر خپل نورمال حالت را ګرځي. خو ما مخکې هم وویل چې څاروان صاحب چې بعضې کسان بیا د هغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي، لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي، نو وروسته له د تداوی څخه هغه بېرته د سالم کیږي، یعنې نورمال حالت ته راګرځي، کومه ستونزه یعنې په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې، فروان صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګیږي، نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ ته هر نوی وي تقریبا د لس نفر اکسیجن مصرفوي. او دا بخاریکان ته مختلف عناوین تر لاندې رزي ازمو خلق ته وای چې دا وی نه کوي دا دود نه کوي دا تاسو نه نیسی نو به تر زم دې دا چې کچیر هغه بخاری بوی هم ونه کی لوکای هم ونه کی یاد هغه کوم پیسې باندې پایپ نه لري چې هغه دود کې سره وصل وي په هر حالت کې کېدلای شي چې حقاسان شاوخوا ورته کینی یعنی په دوامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خورونه خواسته د دې تروختونه پورې ورسېږي نو بنان په دې اساس باندې حقاسان هم به تر ازمه اتحاد خبره ده چې گاز نیولی وي پاینده کې کوم ستونزې غوته نه رامنځته کیږي بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نورمال او بلته به خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي
لسب ډیره زیاته مننه کور ودان بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنه آزادی رادیو
نوم بشار الله ده خوست ولایت څخه در سره په تماس کیمه
مهرباني کوي بشار الله صاحب
زه به یو څو خبرې وکړم دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخاری یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولاده شیان سوځول کیږي د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده نو کوم خطر نه رامنځته کوي
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري
او قیمت خدای خو که چرته د نورو حادثو ته موږ او تاسې فکر وکړو نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي
صحیح ډېره مننه بشار الله صاحب کوردي ودن بل اوریدونکی نه قطع شوی دی سلامت اوسئ کور ودن ډاکټر صاحب عمری زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کینی بس بیا یې روغتون ته نه بیایي فکر کوي چې دا صحیح کار دی او که نه باید خامخا روغتون ته بیول شي ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا د کور ته لاړ شي
دقیقا سوان سیب دا کسانو تا دموگا دا توصیه دا چه اوز دازاده رادیو سخه دموگ غاگ آروی که چیری ورست تا دا گاز دا مسمومیت سخه یعنی دا گاز نیوان سخه ورست تا یا دا برق نیوان سخه ها ورست تا حقا یعنی سالم پاتیکی گی بیا هم یا زنده چه قبل پارا باید نجده روخچهی مرکز یا روختون تا مراجعه وکی سوان سیب که دلشی چه پا اوائلو که دا که مشکل نوی یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او زړبدوال استفراقات ولري کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي ښه به دی چې هغه هلته ولاړ شي هغه نږدې روغتیایي مرکز ته حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي یعنی فشار و نبض و اکسیجن و آزره ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکتر درته وایي چې ته اوس سالم یې کومه ستونزه درته نشته ده ته تللی شي کور ته لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پریکړې زړې مشرانې مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي نه الله پاک به خیر پېښوي خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکتر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غرګار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علایم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشتروند
بله صاحب ډېره زیاته مننه انجینر صاحب په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي هغه ګوري خصوصا په هره برخه کې ممکن لیاز ور سره و کی چې په دې برخه کې مثلا خختی کم دی یا کلک دی یا ندی لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي د ته پکاتو څه فکر کوي خلکو ته څه وایي شي دوی چې کله کور جوړوي او د دې سیمونه تیروي د برق لپاره په دې برخه کې باید بې غوري ونه کی باید متخصص کسان راولي فکر کوم چې ځینې خلک شاید پخپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به پخپل سیمونه تیروي یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي خصوصا په اطراف کې نن سبا خو تاسو واورېدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عامه شوې ده خلک مې اورېدلی دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي بیا هغه په دې نه پوهېږي چې دا خو خطر هم لري د خطر برخې نشي تشخیص ولی مهرباني
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی هلته چې تللی د المان د صنعت قانون مې چې د لنډوانی دپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړی دی او هلته مې تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دغه یو برخی هم که په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین د دغه لپاره هغه مراعت میکه هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي نو په دې لحاظ باندې زه د څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې د دغه لپاره باید یو قانون رامنځته شي د وخت هغه د اوبو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې د څه لندونه کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې باید مراعت کړي او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو لپاره او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه بحق کې په هر د هر څه لپاره قانون لري نو د څورتوي د ور د لګولو د مخېوي لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقی لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراعت کړي زه فکر کوم چې په داشونو کالو کې باید دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون مراعت کړي
بله ډېر مننه سلامت اوسئ انجینر صاحب یو اوریدونکی مشته منتظرم پاتې شوی دی مهرباني کوئ صاحب او بخشه که ستاس مریض گاز نیولی وی سکرو نیولی وی که چیش نیولی وی
سکرو نیولی نوچ پا دکتارم نی رسیدگیم نکیز پا سارا علاقه که بیامر دا مریض تا دکتار سافتون نیز گستان را چیش کم شاید خوراک وار کو چی دای جرنو که جلچات روانسی
دیر آلی دیر منن دکتر صاحب او مریض دوی تا زواب ویس میره بانی
چیری یو نفر د ډبرو سکرو نیولی وي او یا هم ایدې تر څنګ بل د سون مواد نیولی وي نو اول قدم کې باید دا نفر با دغه ناروغ چې ګاز نیولی یا ډبرو سکرو دا به ډېر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو یعنی آزاد هوا ته را وباسو او هغه ته ورته ووایو که چیرې شعور ولري یعنی کوم حالته نه وي تللی چې په یعنې عمیقه سا واخله ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي او دوهم که دغه نفر چې شعور یې ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب دې ته باید مایات یخ مایات په کافي اندازه دست نه چې د یخچال مایات وي هدف مدهسه چې د عادي ساړه دی تا اوبو سره کېدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو یا په کور کې که چیرې شړومبې یا مستي هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره او درېیم که چیرې په کور کې یو ډډبېکه یا پخانه وي که چیرې هغه هم نشته وي د مدني اوبو بوتل د وړکي د خپار ځای کې شته هغې کې یو پایپ ودواچوو هغه ته مریض ته ناروغ ته وو چې دا پوکوه یعنی په ژور اساس راغه پوکوا تر څو پورې چې دا کاربن ډای اکساید خارج شي د سږونه او اکسیجن واخلي، او څلورم هم دغه شخص باید په یوه هماره سطح باندې چې آزاد هوا ته مرستلی وي په هغه باندې پروت وي.
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کوم حالت کې وي، نو په داسې حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته ورسو.
ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب فریدالله عمری داخله متخصص او همدارز انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.